السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د هلمند والی وایي چې د لشکرګاه شاوخوا سیمو کې شاید جګړه څو ونې دوام وکړي خو په وروستیو کې به بیا د افغان ځواکونو لخوا ټوله سیمه تصفیه شي. دغه راز د فراد جګړې حل هم درکو. نور رپورټونه هم شته خو په سر کې اجمل ان د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په بلخ کې د پرونی انفجار له کبله د وژل شوو کسانو شمیر ولس تنو ته رسیدلی. د افغانستان د ځینو ناامنه ولایتونو یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي حکومت باید د ناامنه ولایتونو وضعیت ته لازمه پاملرنه وکړي. او د جرمني حکومت زندان په یوه خونه کې د یو سوریایي پناه غوښتونکي د مرګ په اړه د سمدستي څېړنو غوښتنه کړې. په بلخ کې د پرونی چاودنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر ولس تنو ته رسیدلی. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز ازادي رډیو ته وویل چې له پرونی پیښې دوی ته 50 ټپیان وروړل شوي چې د 15 هغه روغتیایي وضعیت نازک دی. پرون یو بم چې له لرې واټنه کنټرولېده د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې د اشورا د مراسمو پر ګډونوالو وچاودید. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په ننګرهار کې 28 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وایي دا داعش دا وسلوال د چین او هسکې مینې په ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په هوایي برید کې له منځه تللي. د فراه په مرکزي سیمو کې د جګړې د دوام رپورټونه ورکړل شوي. د رپورټونو له مخې نن سهار د فراه په ځینو سیمو کې شدید شوي. د فراه د امنیت امیر محمد غوث مالیار نن ازادي رډیو ته وویل که څه هم طالبانو نن سهار د فراه پر ښار ډله ییزې حملې وکړې خو افغان ځواکونو دغه حملې بیرته په شا تمبولې دي. په عین حال کې د افغانستان د ځینو ناامنه ولایتونو یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي حکومت باید د ناامنه ولایتونو وضعیت ته لازمه توجه وکړي. دوی چې د کندوز، هلمند، فراه، بغلان او روزګان ولایتونو څخه نن په کابل کې راټول شوي وایي که حکومت په دې برخه کې زر تر زره مؤثر اقدامات ونه کړي نو له لوی ناورین سره به مخ شي. د هلمند ولایت یو مدني فعال ستار محمد همدرد وویل
موږ نن بیا یو ځل غږ کوو چې دا حکومت بې کفایته دی. په دغه ساختار باندې، په دغه جوړښت باندې دغه حکومت بکار نشي کولی. ولسوالۍ مو سکوت شولې، خبرې تر مرکزه پورې راورسېدل. مرکزونه شاوخوا محاصره دي.
د مدني فعالانو وویل کمزورې مدیریت او د پوځي تجهیزاتو کمښت هغه عوامل دي چې په دې ولایتونو کې جګړه اوږده کړې. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې ډېرې د دې ولایتونو د مرکزونو په شاوخوا سیمو متمرکز دي. اخوا د کندوز یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کابل ښار زرنګار پارک ته څیرمه نن د کندوز لپاره د عدالت غوښتنې په هدف د عدالت خیمه درول خو امنیتي ځواکونو یې مخالفت کړی. مدني فعال عبدالله صافي وویل که څه هم دوی له وړاندې امنیتي چارواکي خبر کړي وو خو بیا هم دوی ته د عدالت د خیمې د درولو اجازه نه ده ورکړل شوې. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د افغان ماشومانو د ستونزو د حل په هدف له ازادي راډیو سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې هوکړې له مخې به ازادي راډیو د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د افغان ماشومانو د ستونزو په باب په پښتو او دري ژبو د عامه پوهاوي پروګرامونه خپروي. دغه هوکړه د ازادي راډیو سیمه ییز مسؤول ماردوس فغان او په افغانستان کې د یونیسف استازي میرمن عدیله کودر لاسلیک کړه. د جرمني حکومت د زندان په یوه خونه کې د یو سوریایي پناه غوښتونکي د مرګ په اړه د سمدستي څېړنو غوښتنه کړې. دا پناه غوښتونکي د یوې بومي چاودنې په پلانولو کې په لاس لرلو تورن و. د رپورټونو پر بنسټ جابر البکر پرون ماښام په خپل کمیس ځان د لایپزیګ په زندان کې وژلی. په جرمني کې د ساکسونی ایالت د عدلي وزیر سیابستین ګیمکو په دې اړه وویل دوی په ترهګرۍ مشکوک جابر البکر پرون ماښام د اکتوبر په 12مه نیټه د لیبزیک په توقیف خانه کې ځان وژنه کړې. داسې باید نه وي شوی خو له بده مرغه داسې وشول. سره له دې چې موږ د دې د مخنیوي لپاره په عملي توګه اقدامات کړي وو، پولیسو د شنبې په ورځ د دې تورن پر کور په چاپه کې چاودیدونکي مواد موندلي وو. جابر البکر د فبروري په میاشت کې جرمني ته راغلی وو او د پناه غوښتنه یې منول شوې وه. روسیه وایي دوی اوس هم د راتلونکي اونۍ د اوکراین د شخړې په اړه د څلور اړخیزې سرمشریزې د جوړېدو چانس ویني. دا کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن ویل د کارپوهانو غونډې به جوړې شي او جدي بحثونه به پکې وشي. د نوموړي په وینا که چیرې د کارپوهانو دا غونډې مثبتې نتیجې ورکړي نو د اکتوبر په 19 نیټه په برلین کې د سرمشریز د جوړېدو چانس رامنځته کولی شي. په برلین کې د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل وایاند وایي مخکې له دې چې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو ترمنځ دا غونډه ممکنه شي، د سلاکارانو په سطحه نور کار ته اړتیا شته. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په ټولو لورو غږ کړی چې د هغو اقداماتو یوه مفصله طرحه دې جوړه کړي چې د روسیې سره د اوکراین په پولو د اوکراین د واک د بیرته ټینګېدو لپاره په کار دي. روسیا وای په دمشق کې پر سفارت هوانونه تغول شوې ده. په دې میاشت کې دویم دا ډول برید دی چې د روسیې سفارت پکې پنهخه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل یو هوان د سفارت مخې ته د امنیتي ساتونکو پوستې ته نږدې لګېدلی او بل هم د دې هیواد د کنسلګرۍ د دروازې مخې ته چاودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دا هوانونه د بشر الاسد د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې څخه ویشتل شوي او د سفارت کارکوونکو ته پکې زیان نه دی اوخته. او د پاکستان سترې محکمې په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي د یوې لانجمنې قضیې په اړه د استناف غوښتنه نن وځنډوله. د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې دغه محکمې مخې ته په لسګونو پولیس ځای پر ځای شوي وو چې ټاکل شوي وه قاضیان د یوې سوې میرمن آسیا بیبي د استناف د غوښتنې په اړه غور وکړي. دا میرمن مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې ده.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د دولت د وسلواله مخالفانو پر وړاندې د عملیاتو مشري کوي. دا هموري چې د هلمند والی وایي چې په هلمند کې جګړه به څوونه نور هم دوام وکړي خو وروسته به بیا وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې شي.
بېګام ډېره ښه پیشروي لرله او دغه عملیات به تر هغې پورې جریان پیدا کړي تر څو دویمه ناحیه ټانجیر، باباجي او دا سیمې ټولې د دښمن نه پاکې نه کړي.
د سپینې ماڼۍ یو جګپوړې مقام وایي چې د افغانستان سوله د کشمیر له مسئلې سره هیڅ راز ارتباط نه لري. دا هم اوري چې یو شمیر د چارو کارپوهان او د غراز دولس استازي وایي د ولسمشر لومړی مرستیال به د افغانستان نورو سیمو ته هم لاړ شي.
نه تنها جنرال دوستم په شمال کې مصروف وساتي، نورو ولایتو ته هم باید د جنگي مسایلو کې استفاده ترنه وشي.
دا نور ریپورټونه سربېره د همورو چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي به سکال د بریکس ډلې د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. دا ولسمشر دوهم مرستیال لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دا مهال په سرپل او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو مشري کوي او د دولت د وسلوال مخالفانو پر وړاندې د عملیاتو مشري کوي. نوموړي په جوزجان کې هم د عملیاتو مشري کړې ده. همدا شیبه د افغانستان په شمال کې د ازادي راډیو همکار مجیب الرحمن حبیب زیر سره د تلیفون په لیکه کې ده. حبیب زیر صاحب، د جنرال دوستم د عملیاتو په اړه کراته وایي چې تر اوسه د په مشري عملیات چیرته شوي دي او څه نتیجه لري او کنه؟
سلام مراسد، زمای تاسو ته بیا هم د زړه له ټول او دونکو ته څو شی به دې وړاندې ما د جوزجان ولایت د امنیت قمندانۍ لا قمندان ښاغلي رحمت الله پښتني سره خبرې درلوده. د ویل چې تیر ورځ د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ په چارپودو سیمه کې عملیات پیل شول چې دا عملیات بیا د دوستم په مشرۍ په تازه پښتفا کې هم پرمخ یوړل شول چې په پایله کې شل تاله وسوال وژل شوي او څلور ته نور ټپیان دي. ده ویل چې په جوزجان ولایت کې جګړه د بهرني ځواکونو د بهرني طالب جنګیالو لخوا پرمخ یوه کېږي او همداراز جنرال دوستم په سرپل او همدارنګه د فاریاب په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو مشري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دوستم ویاند تویانج بشیر احمد تویانج چې ما خبرې درلوده ده ویل چې جمعی پر اصول یاو طالب اصول پر حسن که بیچه خلو همونو تا دعوان باکنو پورند زور وکی و دوستم حسن ایداره چه جرس جره فاریاب سریفون دوستان تستیه اونسا
حبیب زید صاحب، اکثر وقت داسې ویل کېږي چې د ولسمشر لومړی مرسیال زی مصارف کې ډیر زیات سرتیری لزان سره بوجي خو چې د برت راستون شي غسیمه برته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوانی ولکېږي. آیا د د ویان یا د پخپله په دې ډ سنې ویلي چې پراتونکو کې به د دې لپاره څه تدابیر نیسي او کنه؟
مراسب دوی دا ستونزه مني او وایي چې په دې عملیاتو کې چې به پیل شي په مختلفو ولایتونو کې کومې سیمې چې دوی د طالب وسلوالو له لاسه ترلاسه خراب کوي هلته به محلي ځواکونه او یا هم افغان ملي ځواکونو ته کوشتي جوړ کړي تر څو دوی ته ستون واوسي او د طالب وسلوالو د بیا راتګ مخنیوی وکړي. پخوا به چې کله عملیات ترسره شول نو افغان ملي ځواکونو به سیمه تصفیه کړه او دوی ته به بېرته خپل قرارګاه ته راستون کړي. خو دا ځل پلان دا دی چې هلته پوستي جوړ کړي او سرتیري مالته ووسي تر څو د بیا
ډېر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار مجیب الرحمن حبیب زیو چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغانستان د ولسمشري د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو عملیاتو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول. شمال ته د ولسمشر د لومړي مرسیال د سفرونو د مؤثریت په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د ولسي جرګې یو شمېر استازي په دې باور دي چې د عبدالرشید دوستم سفر شمال ته لا جګړې پراخوي، خو ځینې بیا وایي چې د اشخاصو نفوس ته په کتو باید له هغو خپل لازم مواردو کې ګټه واخستل شي. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
د جګړې د کابو کولو په هدف یو شمېر شمالي ولایتونو ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د سفرونو دوام د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل خبرګونونه راپر ولیدي. د ولسي جرګې استازی صالح محمد صالح وایي په نظام کې باید د هر چا مسؤلیت مشخص وي او په خبره شمالي ولایتونو ته د جنرال عبدالرشید دوستم پخوانیو سفرونو د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده.
کله چې جنرال دوستم هم ته شمال ته ځي د چې په دې دوو کالو کې کوم سفرونه کړلي یوه لاسته راوړنه اداره وخې چې هلته امن او سولې کمه ولسوالۍ کې د عملیات کړل هغې نه وروسته امنیت مالته لا پسې خراب شوی دی.
اخوا د دغې جرګې بل غړی محمد عبدو وایي دا د حکومت په پریکړې او تشخیص پورې اړه لري چې کوم با نفوذه کس په کومه برخه کې ګټه ورتمامېدای سي.
اوس دې ته په کتو چې نارامي یوه اندازه زیاته شوې زما باور دا دی هر څوک چې هر چیرته مؤثر تمامېدای شي له وجوده یې باید استفاده وشي.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تیره سه شنبه د فاریاب د غورمچ ولسوالۍ له سقوط سره سم دغه ولایت ته روان سو. ښاغلی دوستم له دې وړاندې هم درې ځلې جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته سفرونه کړي و څو دغه سیمې د وسلوالو له موجودیت تصفیه کړي. اخوا د ښاغلی دوستم ویان بشیر احمد تینج وایي دا چې طالبانو خپل پام شمالي ولایتونو ته زیات کړی نو د کندوز په څیر د فاجعې د مخنیوي په هدف ښاغلی دوستم دا لازم وګڼل چې په دغو سیمو کې په خپله د جګړې رهبري په لاس کې واخلي. د ماوین صاحب ورتګ د کندوز په څیر د فاجعو مخنیوی و. یقینا که ماوین صاحب دا اقدامات نوی کړي نو طالبانو له دوه کلونو راهیسې د فاریاب سقوط د خپلې هڅې متمرکزې کړي وي. یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان شرایط حساس بولي وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال په پوځي برخه کې لازمې زده کړې نه لري چې وکړی سي حالات کابو کړي. خو پوځي کارپوه هیګل سلیمان خیل بیا د جګړې په ډګر کې د ښاغلي دوستم تجربو ته په کتو سپارښتنه کوي چې د نوموړي له دې وړتیاو څخه باید د هیواد په نورو برخو کې ګټه واخیستل سي.
په شمال کې مصروف وساتي نو ولایتو ته هم باید دنه په دې جنگي مسایلو کې استفاده ترې وشي.
د جنرال عبدالرشید دوستم ویاند بشیر احمد تینجوای ښاغلی دوستم په وار وار چمتووالی شوډلې چې که ضرورت وي نو کولای سي د کندز او هلمند په څیر ولایتونو ته هم له وسلوالو سره مقابله ته ورسي. خو دا چې ښاغلی دوستم به دا ځل په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې څومره برلاسي وي دا به وخت روښانه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدل. هلمند د مرکز لشکریګاه په سندو کې د روانو جګړو په اړه احمد شیبر د هلمند لوالي حیات الله حیات سره مرکه کړې ده او لومړی د ښار د امنیتي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې. د هلمند والی وایي
پله د لشکرګاه ښار د دویمې او اولې ناحیې امنیتي وضعیت 100% تامین ده. په درېیمه حوزه کې چې د دښمن لخوا نه هلته حمله شوې وې د هغې دپاره بېګاه هم موږ عملیات لرل چې اوس اوضاع نورمال ده او انشاءالله دغه عملیات به جریان پیدا کړي تر څو د درېیمې ناحیې نه هم دښمن په شا او لرې شي.
یعنی دغه اوس عملیات جریان لري او کنه جنگ متوقف دی او تاسو آمادگی نیسی د عملیاتو لپاره؟
عملیات جریان لري ولې عملیات څو برخې لري. یو مخامخ جګړه ده، بل بیرته تجهیز او هغه ده. یعنی عملیات شروع شوی دی تقریبا دو ورځی کی چې پرغی سیمه کې دی بیگامو ډیره ښه پیشروی لرله او دغه عملیات به تر هغې پورې جریان پیدا کړي تر څو دویمه ناحیه چانجیر باباجي او دا سیمې ټولې د دښمن نه پاکې نه کړو.
تاسو څه پیشګویي کوئ چې په څومره وخت کې کیدای شي چې چانجیر او باباجي او دغه د لشکرګاه شاوخوا سیمې تصفیه شي؟
ځانګړي ځواکونه، قوماندوي ځواکونه او ضربتي هم موږ ته په سلګونو را رسېدلي چې هغه په دغه عملیاتو کې موږ سره مرسته کوي. موږ ته په دې کې دوه اصلونه ډېر مهم دي چې د هغې په اساس باندې موږ مخ په وړاندې ځو چې یو ملکي خلکو ته خطر پېښ نه شي او بل دا چې موږ خپل سرتیري باید په محفوظ ډول سره دغه عملیات مخ په وړاندې ویست. تاسو به معلومه وي چې دښمن د دوه غیر انساني او غیر اسلامي او اخلاقي تکتیکونو نه کار اخلي چې د خلکو په کورو کې پټېږي، د هغې ځای نه په موږ باندې حملې کوي او دویم زرګونو ماینونه ځای په ځای کوي. نو موږ په تدریجي ډول سره پیشروی کوو چې ماینونه او کورونه د دښمن نه په هغه خاصو تکتیکي ډول سره د امنیتي ځواکونو لخوا پاکیږي او مخ په وړاندې روان.
ځینې انتقاد کوي چې په هلمند کې د افغان ځواکونو ترمنځ هم آهنګي نشته، مثلا د پولیسو د افغان ځواکونو او همدارنګه د اربکیو ترمنځ. تاسو تر څه بریده پورې دا خبره منئ؟
د همغږۍ غیر د دینه چې نظامي شورا دلته وجود لري، د ولسمشر د خوانه اپراتیفي ګروپ چې د هغې په سر کې قهرمان صاحب د هغه راغلی ده، هغه خپله هم د هغې ګروپ په راس کې ده او هماهنګۍ ته څنګه چې لازم ده په هغه شکل مخ په وړاندې ځي او ادامه یې ورکړې ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر باندې چې د موږ زیاته اتکا په ملي اردو کماندوي ځواکونو ضربتي ځواکونو باندې ده، خپل د کلي اردو قماندان چې نوې ټاکل شوی ده د جنگ عمومي قمانده دی هغه په لاس کې ده.
د هلمند والی حیات الله حیاتو چې وایي د هلمند د درېمې ناحیې د تصفیې او نور سیمو د تصفیې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سپینې ماڼۍ یو جک پوړی مقام وایي چې د افغانستان سوله د کشمیر له مسئلې سره هیڅ ارتباط نه لري. په سپینې ماڼۍ کې د جنوبي اسیا د چارو مشر د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هند او پاکستان روسي نښتو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې هند په خپل سرحد کې د تروریسم پر ضد اقدامات او خپله دفاع کوي. یاد شوی مقام زیاتوي چې واشنگټن د هند د اقداماتو ملاتړ کوي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
پس پینا مانای کې د جنوبی آسیا د چارو مسؤل وای متحد ایالات قاطع باور لري چې د افغانستان وضعیت د کشمیر له وضعیت سره کوم ارتباط نه لري. پیټر لاوی پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د پاکستان د یو مخکخ سناتور سرګندونه چې ویلې دي د افغانستان او کشمیر مسایل سره تړلې دي رات کړې. لاوی وویل هیواد په دې نظر نه دی. نوموړي د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د وروستیو څو اونیو نښتو ته د اشارې په ترڅ کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوري سیمه کې د هند پر یوې پوځي اډې د افراطي اسلام پالو حمله وغندله او ویې ویل
This act of cross-border terrorism, it was a horrific attack.
The Yuri Hamla, the Sarhadi terrorism, Yawa Rukhana Pekhawa, Aw Mugda terroristi Aqdam Ghandalai Dai, Da Yawa Wahshiyana Hamla Wachi, Har Hewad, Deta Dwarta Hamlo Pawrandi Da Dafa Haq Lari, Khud De Dwaru Hewadunu Termains, Chi Dred Zaliye Laya Obal Sara Jagri Kri Di, De Drano Pawzi Aqdamatu Pabarkha Ki Ehtiyat, Aw Zgham Ta Artiyashta.
Precaution and prudence on both sides.
د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې نوی ډیلی د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پر ډیره افراطي ډلو د هندي ځواکونو پر یو اډه د حمله تور ولګاو. د 13 سپتمبر میاشتې په پیل کې د حمله 13 هندي پوځیان ووژل. هند د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په پاکستاني کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړې. پس پینا مړی کې د جنوبی آسیا د چارو مسؤل وویل واشنگټن پر اتلونکي کې د دې ډول حملو د مخنیوي په برخه کې د نوی ډیلی په اندېښنو کې ځان شریک ګڼي. پیټر لاوی زیاته کړه چې متحد ایالات د کشمیر په سرحد کې د تروریستي ګواښونو پر وړاندې د پوځي غبرګون ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې د لازم احتیاط او زغم سپارښتنه هم کوي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان اړیکې د کړکیچ نوی پړاو ته رسیدلي، د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر او د کشمیر لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځنګړي استازي مشاهد حسین سید ویلی چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لار له کشمیر څخه تیریږي. حسین سید دا څرګندونه د اکتوبر په 6مه نیټه د سټیمسن د تحقیقاتي مرکز په کوربتوب په واشنگتن کې پر بلل شوی ویډیوي بحث کې وکړي. افغان چارواکو د ښاغلي حسین دا څرګندونه غندلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. مې روغتیا وزارت وې د هیواد په سرحدونو لوی لارو او خارونو کې دراسنه شو کډوالو روغتیا ته تدابیر نیولې دي. د روغتیاي چارو پوهان وې د امر روغتیا وزارت ګرځند ټیمونه باید په سرحدونو کې روغتیاي وضعیت وساري څو هیواد ته د ساري ناروغیو د لیږد مخه ونیول شي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وې تدابیر نیولې چې په سرحدونو کې د راستانه شو کډوالو روغتیایي وضعیت وساري څو هیواد ته د بیلابیلو ساري ناروغیو د لیږد مخه ونیول شي. د عام روغتیا وزارت وای له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو د لړۍ له تیزېدو سره سم تدابیر نیول شوي چې په سرحدونو کې هغه راستنې شوي معاینه او درملنه وکړي چې د ناروغیو نښې نښانې پکې لیدل کیږي. د دې وزارت د انتانی روختون رئیس زلمی نورزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه ولایتونه چې لکه ننګرهار، مزار، قندهار او هرات، زموږ ټیمونه د تیار د امبولانسونو سره چې دوا او استاف ورته موظف دي او کېدای شي چې زموږ د وطندانان روغتیایي مشکل ولري، تیار ټیمونه سره څخه مخامخ شي یا زموږ ټیمونه دوی باید تداوی وکړي. تیار ټیمونه راست آمد لري حتی ات تورخم ته. زموږ وطنداران چې د کندوز او د سمت شمال څخه هم دې خواته را روان دي، کېدای شي چې زموږ وطندار هلته ناجوړي ولري، زموږ ټیمونه ورته موظف دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې یاد سازمان په پام کې لري چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د 2014 کال تر پایه پورې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي له ټولې نړۍ څخه ورکه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې اوس مهال یوازې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د ګوزن د ناروغۍ شاوخوا 14 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي چې 6 په افغانستان او 8 په پاکستان کې دي. دغه شان د پولیو ترڅنګ نورې ساري ناروغۍ هم شته چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدنې له بهیر سره سم دا ویره پیدا کوي چې ګوندې دغه ناروغي به په افغانستان کې د یادو کسانو خپلو خپلوانو او ګاونډیانو ته انتقال شي. د روغتیایي چارو پوهان وایي د ساري ناروغیو لیږ رالیږ دی د خلکو په خوځښتونو پورې تړلی او په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدل زیات شوي، نو د دې لپاره چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنې لرې شي په کار ده چې د عامې روغتیا وزارت ورته تدابیر جدي کړي. د دې کارپوهانو له ډلې واسی سلطانی آزادي راډیو ته وویل.
اکثرا د مهاجرین چې راځي خصوصا انتانی امراض، مثلا زیری، مورقه، ملاریا، خصوصا ملاریا چې اوس په پاکستان کې ډېر د هوا ګرمه ده، من د مریضان یا ناقل ډول یا خپله مریضي کې له دې خاطر باید مراد د صحت سرحدو کې یا ولایاتو کې منظم صحي ګروپ تنظیم کړي، مهاجرین چې راځي واکسینې کړي یا حداقل د دوی فزیکي حالت وګوري که مریضي هغه تداوي کړي هغه د انتانی امراضونه جلوګیری شي.
د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي واکسینونه پلي کړي او د امکان تر حده په ولایتونو او ولسوالیو کې د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره هم روغتیایي مرکزونه فعال ساتلي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د آزادو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په دایکونډي کې د نسیم رادیو پر دفتر حمله په شدت وغندله. وسلوالو کسانو تیر شپه د دې رادیو مسؤل پر کور حمله کړې، هغه وهلې او د رادیو دفتر لاسي بم غورځولی دی. فرشته جلال زی په دې اړه رپورټ لري.
ناڅرګندو وسلوالو کسانو تیر شپه د دایکونډي په مرکز نیلي ښار کې د نسیم رادیو د مسؤل پر کور حمله کړې او هغه په شدت وهلې او ټکولې دی. د دې رادیو مسؤل محمد رضا واحدی نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو خبرداري ورکړ چې خپل کار دی بند کړي. محمد رضا واحدی وایي چې وروسته وسلوالو د دوی د رادیو پر دفتر هم حمله وکړه.
کردم شخصی با مشت به صورت مزد و من گیج شدم افتادم روی زمین. شخص دیگه آمد
دی وای تیر شپز ما د خونی دروازه را وټه کده وکړه چې ماور پرانیست. یو سړی راغی او پسوکې په مخ ووهلم. زه په ځمکه ولوېدم او یو بل سړی پسې رانیوت او د توپانچې پر لاس یې ووهلم. هغوی موږ ته خبرداری راکړ چې له ژورنالیزمه لاس واخلم. هغوی ماته وویل چې که پولیس خبر کړم زوی به مې را مړ کړي. ښاغلي واحدي زیاته کړه چې وسلوالو کسانو د ده تر وهلو او ټکولو وروسته د نسیم راډیو دفتر ته لاسي بم ورغورځولی چې د دوی ځینې وسایل یې تخریب کړي خو د خپرونو مخنیوی یې نه دی کړی. واحدي وویل چې د دوی راډیوي خپرونې لا هم جریان لري. نسیم راډیو له تیرو 15 کلونو راهیسې په دایکندي او بامیان کې اورېدل کېږي چې ښځې او نارینه خبریالان کار ورته کوي. د دې راډیو مسؤول مدیر د پرونۍ حملې پړه پر سیمه ییزو زورواکانو او د ده په وینا هغو کسانو چې په حکومتي ادارو کې کار کوي او په اداري فساد او نورو سیمه ییزو ستونزو کې ښکېل دي واچوله.
من فکر میکنم که حمله ای که صورت گرفته در اینجا دست قدرتمندا دستی
کرد. دی وای زه فکر کوم چې په دې حمله کې به هغه قدرتمندان لاس لري چې دلته په محلي حکومت کې دي، ځکه زموږ دفتر د ملي امنیت ریاست ته نږدې د ولایت د استراحت ځای په څومتري کې دی. دلته زیات امنیتي تدابیر وینو، هر څوک د حملې جرات نسي کولای. ښاغلي واحدي وویل چې امنیتي ځواکونه تقریبا تر اووه ساعته ځنډ وروسته د پوښتنې لپاره ورورسېدل. په افغانستان کې د خپلواکو خبریالانو ټولنې او د خبریالانو نړیوال فدراسیون د حمله غندلې ده. د خبریالانو د حقونو د ملاتړ د دواړو ادارو غوښتنه کړې چې حکومت د دغې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین یې ونیسي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په یو خبر پاڼه کې په وروستیو لسو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانو جګړو او بې امنیتۍ ته په اشاره ویلي چې له حکومته د دغسې پیښو د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي په دایکندي کې د پرونۍ پیښې په اړه د دې ولایت د ملي امنیت ریاست ته معلومات ډېر ژر رسول سوي وو، خو هغوی په دې برخه کې عاجل اقدام نه دی کړی.
و امریدل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په دایکنډي کې سیمه ییز چارواکو تر اوسه په دې اړه سندې ویلي چې د آزاد ژورنالستانو ټولنې او ژورنالستانو نړیوال فدراسیون ویلي دوی وایي چې په دایکنډي کې د نسیم راډیو پر دفتر حمله شوی او د حمله پکلا کغندي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سکال د بریکس ډلې د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. په دې ډله کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شاملېږي چې د نړۍ نوي اقتصادي قدرتونه یا د غوړېدو په حال کې اقتصادي قدرتونه بلل کېږي. فرشته جلال زی په هند کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په اړه جزئیات برابر کړي دي.
په مجموعي ډول د بریکس د غړو هیوادونو د ناخالصو کورنیو تولیداتو اندازه په کال کې 14 ټریلیونه ډالرو ته رسیږي. د ډلې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک سره معادل خپل ګډ بانکي سیستم جوړ کړی او د نړۍ د وو سترو اقتصادي قدرتونو G7 په څیر د نړیوال اقتصادي ودې په اړه منظمې کلنۍ غونډې کوي. خو د دې ډلې غړي هیوادونه په نړۍ کې د نفوس 3.5% جوړوي. دا هیوادونه په نړۍ کې د نرخونو د چچېدو په نړیواله کچه د دې هیوادونو د صادراتو لپاره د اړتیا د کمیدو او د تیلو د نرخ د لوېدو له امله زیانمن شوي دي. د بریکس غړي په دولتي تشکیلاتو کې د اداري فساد له امله هم متاثره شوي هیوادونه ګڼل کېږي. برازیل او روسیا په وروستیو کې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جنوبي افریقا په سختي بریالی سو چې له مالي تورم ځان وژغوري او د چین اقتصاد د نړیوالې اقتصادي ودې له امله او د نرخونو د ټیټېدو له امله په چټکۍ د سستۍ په لور روان دی. د دې هیوادونو په مقایسه هند د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اقتصادي په چټکۍ وده کوي او داسې ګڼل کېږي چې په روانو دوه کلونو کې باید د ناخالصو کورنیو تولیداتو وده 0.6% ته ورسیږي. د هند د بهرنیو چارو وزیر امر سنها ویلي چې د بریکس مشران به د نړیوالې ودې پر بېلابېلو اړخونو او په نړیواله وده کې د خپلې ونډې پر څرنګوالي او امکاناتو خبرې وکړي. هغه همداراز څرګنده کړې چې په دې غونډه کې به پر سیمه ییز امنیت، اقلیمي بدلون خبرې وشي او روسیه شایي حتی د سوریې د بحران په اړه بحث هم پکې شامل کړي. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ له امله د نړیوالو تر فشار او انتقادونو لاندې دی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په هند کې د بریکس ګروپ مشران پر نړیوال تروریزم او په سوریه کې د سولې د بهیر په اړه هم خبرې کوي. د بریکس ډلې غړي د روانې شنبه او یک شنبه په ورځو د هند په توریستي ښار ګوا کې سره ګوري. د چین دولتي خبري اژانس سینووا ویلي چې د دې هیواد ولسمشر شی جین پینګ د دې سرمشریزي په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره پر ځینې نړیوالو او سیمه ایزو مسایلو جلا مجلس کوي. د هند حکومت شاید هڅه وکړي چې د بریکس غړي د پاکستان له خاورې د هند په سرحدي سیمو کې د وروستیو تروریستي حملو غندنه وکړي، خو څارونکي په دې باور دي چې هند شاید په دې هدف کې بریالی نه شي، ځکه چې چین د پاکستان له حکومت سره ډېر نږدې سیاسي روابط لري او روسیه هم په وروستیو کې له اسلام آباد سره د پوځي اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخم تر بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. زموږ د نوزي د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجلی خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که مقامات امنیتی ولایت فرا از پیشرفت های در جنگی ولایت خبر دادن. ایره هم مشنوین که مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغان انتقاد میکنن که نبود هماهنگی بین سیاسیون و مسئولین امنیتی حکومت خلای بزرگ را ایجاد کرده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست مشورتی در ارگ ریاست جمهوری اوضاع عمومی کشور را مورد بررسی قرار داد. نهاد موسوم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کابل افتتاح شد و روسیه میگوید که یک توافقنامه را با هند در مورد تحویل دهی سیستم پیشرفته دفاعی راکتی موسوم به S-400 امضا میکند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با سلسله مشورت های خیش در مورد مسائل بزرگ ملی با اقشار مختلف کشور پیش از ظهر امروز در نشست مشورتی با رهبران و بزرگان ملی، سیاسی، جهادی و دینی اوضاع عمومی کشور را مورد بررسی قرار داد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که هدف این مشورت ها بحث در مورد مسائل مهم ملی است، جمله مسائل امنیتی و دفاعی و مقابله با دشمنان افغانستان، تقویت بیشتر پروسه صلح، انکشاف اقتصادی و ظرفیت سازی می باشد. در خبرنامه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که ملت افغان به طور بی سابقه است مشکلات بزرگ سر بلند کرده، اما به گفته رئیس جمهور اشرف غنی دشمنان افغانستان به شکل متواتر در تلاش ناامنی و جلوگیری از ترقی و پیشرفت کشور می باشد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است که حکومت وحدت ملی به خاطر برگزاری انتخابات شفاف اراده قوی دارد و در این راستا آمادگی های لازم را روی دست گرفته است. شماری از بزرگان قومی و فعالان مدنی برخی ولایت‌های ناامن افغانستان از حکومت می‌خواهند تا به وضعیت امنیتی این ولایات توجه جدی نماید. آنان که از ولایت‌های کندوز، هلمند، فرا، بغلان و روزگان به کابل آمدند، امروز این خواست را در یک گردهمایی مطرح کردند. یکی از آنها گفت:
موژ نن بیا یو ترجخ کو چې دا حکومت بی کفایت دی، په دغه سختار باندې، په دغه جوړش باندې دا حکومت وکانس کولی، ولسوالی مسکوت سوالی خبری تر مرکز پور را ورسید، در مرکزون شاوخوا معاصره دی.
کمبود تجهیزات و ضعف مدیریت در بخش نظامی از مشکلات خوانده می شوند که این فعالان مدنی ولایت های ناامن آن را از دلایل به درازا کشیدن جنگ می دانند. نهاد موسوم به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در کابل افتتاح شد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیتی ملی و رئیس این نهاد امروز در مراسم افتتاح آن گفت برای تامین ثبات در افغانستان حمایت از نیروهای امنیتی ضروری است. ادامه خبرها. روسیه میگوید که یک توافقنامه را با هند در مورد تحویل دهی سیستم پیشرفته دفاعی راکتی موسوم به S-400 به دهلی جدید را امضا میکند. یوری یوشاکوف دستیار کرملین امروز گفت که این توافقنامه به روز شنبه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نریندرا مودی صدر اعظم هند در شهر گوا امضا خواهد شد. این سیستم قادر به ردیابی حدود 300 هدف و برخورد با 30 هدف به شکل همزمان است. روسیه میگوید هنوز هم این فرصت را میبیند که اجلاس چهار جانبه در مورد نزاع اوکراین هفته آینده برگزار شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت نشست های متخصصین برگزار و بحث جدی صورت خواهد گرفت و افزود که اگر این ملاقات ها با نتیجه مثبت خاتمه یابد، فرصت برای اجلاس چهار جانبه به روز چهارشنبه در برلین فراهم خواهد شد. در همین حال سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت که پیش از امکان هر ملاقات رهبران اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه به کار بیشتر مشاورین نیاز است. حکومت جرمنی در مورد مرگ یک پناهجوی سوریه در یک سلول زندان خواهان بررسی فوری شده است. این پناهجو در طرح‌ریزی یک حمله بمی مسنون بود. به اساس گزارش، جابر البکر اواخر دیروز خود را با پیراهنش در یک زندان شهر لایپزیگ از بین برد. توماس دیمایزیری وزیر داخلی جرمنی خواهان یک بررسی فوری و همه جانبه در این مورد شده است. بهو میبول آدولیادی پادشاه تایلند پس از 70 سال سلطنت درگذشت. او بیشترین طول سلطنت را در جهان داشت. قصر سلطنتی گفت که آدولیادی 88 ساله امروز در شفاخانه درگذشت. علت درگذشت پادشاهی تایلند روشن نشده است. بهومیبول آدولیادی که در امریکا تولد شده بود پس از مرگ برادرش در سال 1946 به تخت پادشاهی را یافت و باب دیلن آهنگسرای امریکایی به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات معرفی شد. او به خاطر آنچه ایجاد اصلاحات شاعرانه جدید در قالب سنت آهنگهای امریکایی بزرگ خوانده شد برنده این جایزه شناخته شده است. آکادمی سویدن امروز با این اعلان فصل اهدای جوایز سالانه نوبل را تکمیل ساخت. دلین 75 ساله کار را در عرصه موسیقی در سال 1959 آغاز کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. مقامات امنیتی ولایت فراز پیشرفت‌های در جنگین ولایت خبر دادند.
55 نفر تلفات، یک تعمیر داره اونا.
مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان انتقاد می کنند که نبود هماهنگی میان سیاسیون و مسئولین امنیتی خلای بزرگ را به میان آورده است.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد.
قماندانان حزب اسلامی حکمتیار در ولایت بغلان از اقداماتشان خبرهای دارند.
الان تقریبا مسئولیت اکثرش به دوش ماست و ما به اساس از اینکه امیر محترم ما جناب حکمتیار صاحب امرای دولت قربان نموده، به خاطر از ما هم به هیچ نوع چیزی استفاده نکردیم.
با سلام دوباره شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش در خبرها شنیدین، جنگ در بعض نقاط ولایت فرا ادامه داره و مقامات از پیشرفت های در جنگ خبر دادن. مقامات امنیتی فرا گفتن با وجود که طالبان صبح امروز در شهر فرا حمله گروهی کردن، ولی نیروهای امنیتی افغان تانستن اونا را عقب بزنن. جنرال جلیل بختاور، قماندانی که رهبری جنگ فرا را به عهده داره، ساعت پیش بر رادیو آزادی گفت:
تا ساعت 3 بجه ما در خط بودم، خطی که باقی پول در کنترول دولت است، اون طرفای شورابات و نوبهار. تقریبا در همه وقتا 55 نفر تلفات، در یک تعمیر داره اونا و در سرکی نزدیک باقی پول 25 نفر مرده هایش پر تواس مناقب نشدی که طرفی قریه مسئول که به حسابی ولسوالی خاک سفید می آید فیلن خط جنگ نداره. انشالله هیتمینان به کلگی فرایا می دیم که حمله طالبا باقب زده شد.
جنرال جلیل بختاور بود. با مسائل امنیتی میمانیم و از غرب میریم به شمال کشور. مقامات قمندانی امنی ولایت جوزجان از کشته و زخمی شدن ده‌ها مخالف مسئله دولت در جوزجان خبر دادند. رحمت الله ترکستانی قمندان امنی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عملیاتی که به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در درزاب، جرقدوق و قوشتیپه انجام شد، 20 مخالف مسلح دولت کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر جراحت برداشتند. مجیب الرحمن حبیب زئی جزئیات دارد.
مقامات قمندانی امنی ولایت جوزجان از کشته و مجروح شدن ده ها مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر می دهند. رحمت الله ترکستانی قمندان امنی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات ظفر بر رهبری جنرال عبدالرشید دوستم 20 طالب مسلح دولت کشته و 8 تن دیگر به شمول 4 ازبکستانی زخمی شدند. آقای ترکستانی می گوید که این عملیات در ولسوالی های جرقدوق، درزاب و قوشتیپه صورت گرفته است. وای در رابطه با تلفات ناشی از این عملیات گفت:
در دشمن تقریبا 20 نفر کشته شده، 8 نفر زخمی دارد. از جمله زخمی ها 4 نفرشون نتوای ازبکستانی است. او منطقه را مکمل طالبان تخلیه کرده، فرار کردند، اونجا متواری شدند.
قمندان امنی ولایت جوزجان میگوید که اکثریت از جنگجویان طالبان در جوزجان را اتباع کشورهای خارجی به خصوص ازبکستانی ها تشکیل میدهد. ترکستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هم عملیات نظامی در ولایت جوزجان به رهبری و هدایت جنرال عبدالرشید دوستم به پیش برده می شود. و افزود از سوی هم بشیر احمد تاینج سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که معاون اول ریاست جمهوری کشور در اقامتگاهش در جوزجان به سر می‌برد و عملاً عملیات نظامی در ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب را از همانجا رهبری می‌کند. وی گفت که با تغییر فصل و نزدیک شدن زمستان طالبان تلاش دارند تا به حملاتشان شدت ببخشند، اما جنرال دوستم در نشست با بزرگان قومی و مسئولان امنیتی در جوزجان به مردم اطمینان داده است تا ولسوالی‌های از دست رفته ولایت شمالی را دوباره تصرف کند.
عملیات به رهبری جنرال دوستم در جوزجان در حال ادامه داره که شکایات وجود دارند که گویا در رهبری نیروهای افغان دست درازی سیاسی وجود داره. مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغان انتقاد میکنند که نبود هماهنگی بین سیاسیون و مسئولین امنیتی حکومت خلای بزرگ را به وجود آورده. این مطلب امرالله سالی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در مراسم افتتاح بنیاد موسوم به مساعدت به نیروهای قهرمان افغان امروز در کابل ابراز داشت. از طرف دیگر شیر محمد کریمی لیدر استیز پیشین نیروهای اردوی ملی هم از کمبود تجهیزات به نیروهای افغان انتقاد کرد و گفت که در رهبری این نیروها دست درازی سیاسی میشه. اما ریاست جمهوری افغانستان این انتقادات رد کرده و میگه که هماهنگی خوب بین رهبری حکومت و نیروهای امنیتی وجود داره. جاوید حسنزاده و تفصیل موضوع.
مقامات پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند تا زمانی که عدم هماهنگی میان سیاسیون حکومت و نیروهای امنیتی حل نگردد، کشور بر رفاه و آسایش نخواهد رسید. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بنیاد مساعدت به قهرمانان امنیتی افغان در کابل گفت با آنکه اردوی افغانستان شجاعانه می جنگند، اما اصای سیاسیون با آنان توجه لازم صورت نمی گیرد.
در اصل همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد. آنهایی که می جنگند دنبال یک الگو، یک گم شده و یک قشر با معنویت در رهبری در سطوح مختلفند که متاسفانه این خلا هر روز بزرگتر می شود.
آقای صالح حمایت از نیروهای امنیتی را مسئولیت همه اقشار جامعه خوانده و تأکید کرد که نیروهای امنیتی نباید از توجه دور نگه داشته شوند. رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی پیشین نیز میگوید کسانی که از مال و جان مردم و کشور دفاع میکنند باید مورد حمایت قرار گرفته و با کسانی که به اشاره بیگانگان کشور را ویران میکنند تفاوت قائل شد. از سوی همشیر محمد کریمی لویدرستیز پیشین قوای مسلح افغانستان به افزایش تلفات نیروهای امنیتی اشاره کرده و تاکید کرد که در رهبری این نیروها دست درازی سیاسی صورت میگیرد.
خود داد نیوی ملی اردو په حق له خبر وکم
اگر من در مورد اردوی ملی صحبت کنم، 14 سال است که اینها در جنگ هستند، از جنگ خسته شدند و قسمی که لازم است اکمالات برایشان صورت نمیگیرد. حمایه هوایی طوری که لازم است تا حال وجود ندارد. متاسفانه در رهبری ملاحظات و طرفهای سیاسی دست دارد.
ارخونه سیاسی ملحوظات متاسفانه چه لاست لری او دخالت لری.
این انتقادها در حال مطرح می شود که پیش از این گزارشات از نبود امکانات و عدم هماهنگی در رهبری ارگانهای امنیتی منتشر شده و از این ناحیه انتقادهای صورت گرفته است. اما ریاست جمهوری افغانستان وارد این انتقادها می گوید نیروهای امنیتی از یک اجماع قوی سیاسی برخوردارند و حمایت کامل از آنها وجود دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد با رادیو آزادی گفت:
در این وقت و امکانات حکومت طرف نیروهای امنیتی میشه. هر روز جمهور افغانستان نشست در قماندان علای قوه مسلحه دارد، از طریق ویدیو کنفرانس با قلوبه ها در تماس هست. بیشترین رابطه و تماس نزدیک رئیس جمهور با نیروهای امنیتی با فرماندانش با قلوبه ها دارد.
این انتقادها در حال مطرح میگردد که رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید اگر از نیروهای امنیتی به صورت همه جانبه حمایت صورت گیرد، این مسئله سبب تامین صلح و ثبات در کشور میگردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از قماندان‌های حزب اسلامی در بغلان میگن اونا برای ترک جبهات جنگ منتظر فیصله و دستور رهبری حزب اسلامی میباشن. میرویس یکی از قماندان‌های حزب اسلامی حکمتیار در بغلان گفته که در حال حاضر برخی وسایط دولتی و ساحات ولایت بغلان در اختیارشان قرار داره. محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با حکومت افغانستان گفته که از زمان امضای توافقنامه صلح تمام قماندان‌های حزب از جنگ دست کشیدن. نصرت پارسا جزئیات دارم.
افراد مسلح مربوط به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا پیش از امضای توافقنامه صلح در ولایت‌های شمال شرقی به خصوص بغلان فعالیت چشمگیری داشتند. حالا برخی قماندان‌های حزب اسلامی که در گذشته جبهات جنگی این حزب را رهبری می‌کردند می‌گویند در حال حاضر برخی ساحات را زیر کنترل دارند. به گفته آنان نیروهای دولتی و طالبان مسلح تا حال در این ساحات رفت آمد ندارند. میرویس یکی از قماندانهای این حزب در بغلان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تا پیش از توافقنامه صلح میان گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان آنان با نیروهای دولتی در جنگ بودند. آقای میرویس میگوید بر اساس توافقنامه صلح حالا جنگجویان این حزب جنگ در برابر نیروهای امنیتی افغان را توقف دادند.
فعلا جبهات اسلامی در ساحه بغلان و قندوز و صفات شمال در هر ساحه و منطقه ای که است فعلا تقریبا مسئولیت اکثرش به دوش ماست و ما به اساس ازی که امیر محترم ما جناب حکمتیار صاحب امرای دولت قربند نموده به خاطر از ما هم به هیچ نوع چیز استفاده نکردیم. اگر احیانا ما به جنگ مداخله میکردیم قندوز و بغلان مکمل شکل سقوط میکرد و تابعی حالا به دست مجاهدین میفتید. ما در ساحه دولتی نمیریم و اونا در ساحه ما رفت آمد نمیکنه. بعد از اونی که تنظیم ما یا عطا و نماینده ما که دو جاست و کدام موافقی که امرای دولت میکنه ما با موافقی از احترام داریم.
این در حالی است که به تاریخ 8 ماه میزان سال جاری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی توافقنامه صلح را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه تعزیرات وضع شده بین المللی بالای حزب اسلامی رفع شده و این حزب نیز از جنگ دست کشیده و با دولت یکجا می شود. عبدالستار بارز والی بغلان درباره این که افراد حزب اسلامی حکمتیار در کدام بخشای این ولایت حضور دارند چنین میگوید:
ساحه که اونا خودش ادعا میکنه در تصرف ماست میتونین بس خودش هم بترسید. ساحات در مجموع تحت کنترل حکومت محلی است.
این شما نمیدانین که در کدام ساحات بغلان حزب اسلامی
حضور دارد؟ بر ما چنین افشاگری از طرف خودشان هم نشده، بزرگام نگفته و برای مقام ولایت وعده نیست که کیها مربوط حزب اسلامی است.
در این حال محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با حکومت افغانستان میگوید در تمام جبهات مربوط به حزب اسلامی آتش بس برقرار است.
طور مثال بین شهر نو بغلان و پلخمری بالای سرک قطعات مجاهدین حزب اسلامی قرار داره و اگر اونا در اونجا تامین امنیت نکنند رفت آمد ملکی و دولتی به خطر جدی مواجه میشه. در ماحول قندوز بسیاری از مردمی که متحد به حزب اسلامی بودن ولی در صف طالبان میجنگیدن با گرفتن اسلحه به اونها در جنگای اخیر سهم نگرفتند و از اون ساعتی که آتش بس قطعی اعلام شد دیگه یک مرمی هم از طرف مجاهدین حزب اسلامی افغانستان نشده.
آگاهان نظامی دست برداشتن افراد حزب اسلامی از جنگ را به نفع کشور خوانده میگویند این کار میتواند باعث تشویق دیگر گروه های مسلح مخالف دولت براوند صلح شود. عتیق الله مرخل کارشناس امور نظامی در صحبت به رادیو آزادی گفت با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل و اجرای شدن توافقنامه صلح، گروه های کوچک حزب اسلامی که هنوز در جبهات حضور دارند خود به خود جبهات را ترک خواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اولین دور محاکمه احمد خان رحمی امریکایی افغانی والاصل امروز در نیویورک آغاز میشه. تا حال تاریخ اجلاس دوم محکمه تعیین نشده، احمد خان رحمی متهم به تلاش قتل عمدی افسرای پلیس و دیگر اتهامات محاکمه میشه و اگر مجرم شناخته شوه میتونه به حبس ابد محکوم شوه. آرش همایون جزئیات داره.
احمد خان رحمی امریکایی افغان الاصل 28 ساله که به حمله بمی در منهتن نیویورک متهم است امروز در نیویورک محاکمه می شود. احمد خان رحمی به سازماندهی انفجار در منطقه چلسی و نیوجرسی بر یک مرکز نیروهای بحری امریکا متهم شناخته شده است. احمد خان رحمی که در یک شفاخانه در منطقه بودوباش اصلیش در شهر نیوجرسی داخل بستر است، از طریق ویدیو کنفرانس در اجلاس محکمه اشتراک می کند. وی دو روز بعد از انفجار 7 سپتامبر در جریان درگیری با پلیس زخمی شد و در شفاخانه الیزابت در شهر نیوجرسی تحت تداوی قرار دارد. نخستین اجلاس محاکمه احمد خان رحمی ساعت 2 به وقت محلی آغاز خواهد شد و در مرحله بعد وی در برابر محکمه فدرالی در منهتن حضور خواهد یافت که موعد آن تا هنوز اعلان نشده است. احمد خان رحمی به اتهام استفاده از اسلحه و اتهامات به شمول تروریسم محاکمه می شود. سارنوالان او را به 5 مورد تلاش برای قتل افسران پلیس و 2 مورد حمل غیرقانونی اسلحه متهم کردند. در جریان درگیری که احمد خان رحمی دستگیر شد، 2 افسر پلیس زخمی شدند. زمانی که وی دستگیر شد، یک رساله‌ای که با دست نوشته شده بود را هم با خود داشت که در آن از اسامه بن لادن، رهبر مقتول شبکه القاعده و یک فعال دیگر آن ستایش شده است. سارنوالان امریکایی میگویند در نتیجه انفجار در چلسی به شمول یک شهروند بریتانیایی 31 تن زخمی شدند. در بین زخمی ها راننده‌ای که در اثر انفجار بیهوش شد و خانمی که بدنش سوراخ سوراخ شده است نیز شاملند. بعد از انفجار در چلسی پلیس یک بم دیگر را کشف کرد و در خانه احمد خان رحمی در شهر الیزابت نیز مواد منفجره یافت شد. اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI به این باور است که احمد خان رحمی با کدام گروه افراطی ارتباط نداشته و به تنهایی عمل کرده است. مقامات امریکایی میگویند احمد خان رحمی که در رستوران خانوادگیش در شهر نیوجرسی کار میکرد بارها به افغانستان سفر کرده است و این مدت حدود 1 سال را در پاکستان سپری نموده و در آنجا ازدواج کرده است. در صورتی که اتهامات وارده بالای احمد خان رحمی ثابت شود وی باقی عمرش را در زندان سپری خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
هند امسال میزبان کشورهای عضو گروه موسوم به بریکس خواهد بود. گروه بریکس شامل 5 کشور جهان، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی می باشه که به نام کشورهای روبه انکشاف یاد میشن یا کشورهای با اقتصاد خوب یاد میشن. این گروه در سال 2011 میلادی تشکیل شد که هدفش ایجاد تعادل در برابر قدرت‌های اقتصادی در غرب و کاهش نفوذ مطلق کشورهای غربی در بازارهای اقتصادی جهان میباشه. مقیم نایب جزئیات داره.
نریندرا مودی صدر اعظم هند میزبانیش نشست کشورهای عضو گروه بریکس را به عهده دارد. گفته می شود به طور مجموعی تولیدات ناخالص کشورهای عضو گروه بریکس در 1 سال به 16 تریلیون دلار می رسد. این گروه یک سیستم بانکی مشترک را معادل به صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی ایجاد کرده و مانند گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در مورد انکشاف اقتصاد بین المللی به طور منظم نشست سالانه ای را برگزار می کند. کشورهای عضو گروه بریکس 53% نفوس جهان را تشکیل می دهد. روسیه و برزیل در این اواخر به مشکلات مشکلات اقتصادی روبرو شده. افریقای جنوبی در ماه گذشته با مشکل توانست از بحران مالی خود را نجات دهد و اقتصاد چین به خاطر رشد اقتصادی جهان به سرعت قوس نزولی را می پیماید. اما هند در میان کشورهای دیگر عضو گروه بریکس کشوری است که اقتصاد آن به طور سریع در حال رشد می باشد. قرار است رشد تولیدات ناخالص هند در ظرف 2 سال آینده به 7.6% برسد. امر سینا معاون وزیر امور خارجه هند گفت رهبران کشورهای عضو گروه بریکس در این نشست روی عرصه‌های مختلف انکشاف بین‌المللی و چگونگی نقش و امکانات این کشورها در رشد اقتصاد جهانی بحث و گفتگو می‌کنند. او هم
شنوندی عزیز، بر اساس خبرها از ولایت هلمند گفته شده که 100 نیروی تازه نفس افغان در این ولایت از سوی طالبان اسیر گرفته شدند. در همین مورد امی حال یک مقام امنیتی هلمند، والی هلمند در خط تلفن با خود داریم. بفرمایین آقای والی. آقای حیات، سلام به شما و شام شما بخیر. بفرمایین جزئیات خبر را بدین.
و علیکم سلام با شما و همه هموطنان عزیز. خبری را که برای شما هر کس دادم مطلق ما این خبر را رد میکنیم. چیزی تازه نفس قوت هایی که آمده از قوت های کماندویی، ضربتی و پیاده در 4 اطراف شهر لشکرگاه جای بجای شده و در مقابل دشمن شجاعانه می جنگد. ای که خبر آمده که از قوت های تازه دم 100 نفر به دشمن پیوسته تسلیم شده با کلی مرد می کنیم.
آقای حیات، آقای حیات، روزنامه نیویورک تایمز امی امروز ای گزارش داده؟
ما با کلی را رد می کنم. من نمی فهم که نیویورک تایمز از قولی کی را نوشته کرده، ولی ایجا مسئول درجه یک در این ولایت خود مستم شورای نظامی است. ما تا حال
کشته شدن. آقای حیات ببخشین، آقای حیات، در گزارش نیویورک تایمز آمده که اینا کشته شدن، 100 نیروی تازه نفس افغان در این ولایت از سوی طالبان کشته شدن. در این مورد شما این خبر را تایید میکنین؟
در 4 اطراف شهر به این شک نیست که در 4 اطراف لشکرگاه از 3-4 روز به این طرف جنگ شدید جریان داره. ما شهید زخمی داریم، ولی ما 100 نفر در هیچ جای ما نه شهید داریم نه زخمی داریم نه اسیر داریم. این خبر ما با کلی رد میکنم.
یک دنیا تشکر از شما آقای حیات والی که ولایت هلمند بود. میپردازیم به ادامه گزارش ها و به گزارش های بین المللی. میپردازیم شنونده عزیز، لحظات پیش، ساعت پیش در خبرها شنیدین که فصل اعطای جوایز سالانه نوبل با اعطای جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات تکمیل شد. ای که کی برنده جایزه ادبیات امسال نوبل شد از همکارم فرشته نگاه بشنویم.
اکادمی سویدن باب دیلن ترانه سرای امریکایی را به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات معرفی کرد. او به خاطر آنچه ایجاد اصلاحات شاعرانه جدید در قالب سنت آهنگهای امریکایی بزرگ خوانده شد، برنده این جایزه شناخته شده است. How many roads must a man walk down before you call him a man? دیلن 75 سال عمر دارد و کار را در عرصه موسیقی در سال 1959 میلادی آغاز کرد. باب دیلن در آغاز در یک کافه می نواخت. بهترین آهنگ های او از اوایل دهه 60 میلادی اند، زمانی که دیلن به نیویورک آمد و به عنوان یک موسیقیدان سنتی آغاز به کار کرد. اکادمی سویدن می گوید باب دیلن یکی از تاثیرگذارترین چهره ها در موسیقی معاصر امریکا به حساب می آید. نام آقای دیلن چند سال بود که در فهرست نامزدهای محبوب امریکایی ها برای دریافت این جایزه قرار داشت. از سال 1993 میلادی تا کنون باب دیلن نخستین امریکایی است که این جایزه معتبر را به خود اختصاص می‌دهد. در سال 1993 میلادی تونی موریسون، رمان نویس امریکایی، این جایزه را از آن خود کرده بود. سال گذشته سویتلانا الیسکیویچ، نویسنده بلاروسی، برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شناخته شده بود. برنده های جوایز نوبل سال جاری در بخش های طب، فیزیک، کیمیا، صلح و اقتصاد قبلا اعلام شدند.
answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
با اعطای جایزه ادبیات نوبل امسال به باب دیلن، هنرمند معروف آمریکایی، رسیدیم به بر پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بونین و درست 45 ثانیه بعد روی می موج رادیویی رادیو آشنای صدای آمریکا رو بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.